السلام علیکم د کابل په وخت ما پښین دوی بجې سوې د ازادي رادیو دی بلې یو ساته پښتو خبرونه ته مو زه فریبا ساحر ارکلی کوم. په دې یو سات کې به مو د طالبانو د مشر ملا محمد عمر د هغه پیغام په اړه د سولې د علي شورا خبرګون ووري چې له سولې زلاري هدف ته رسیدو لپاره لیوالتیا شوه لده. دغه راز به د افغانستان د سولې په برخه کې د پاکستان د هڅو په اړه د شکونو یو راپور ووري. د نورو مطالبو تر معرفي د مخه خبرونه لرو. په نړیوالو خبرونو کې اوري چې ډیپلوماټان وایي د امریکا متحده ایالات ملګرو ملتونو د هغه پریکړه لیک مسوده برابروي چې د ایران د اټومي معاملې جزئیات پکې تشریح شوي او نن په امنیت شورا کې وویشل سي. او د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر وایي د تهران او د نړۍ د شپږو طاقتونو ترمنځ د اټومي معاملې له لاسلیک وروسته ایران ته د تلو بلنه منلې ده. خو د وروسته راسي لومړی له ناجیه ساپې څخه د افغانستان مهم خبرونه اورو.
دا هم د مهمو خبرونو سرټی کې د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې د ولسمشر غنی او پخوانی ولسمشر حمید کرزی ترمنځ په وروستۍ لیدنه کې په بیلابیلو مسایلو خبرې شوې. د کابل د سلورمې حوزې په ساحه کې چاودنه شوې او وسلوالو مخالفینو د زابل په نوبهار ولسوالۍ کې پر عامو وګړو ډزې کړې. د خبرونو تفصیل. د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې د ولسمشر غنی او پخوانی ولسمشر حمید کرزی ترمنځ په وروستۍ لیدنه کې د سولې د خبرو د شانهای کانفرنس په لاسته راوړنو او پاکستان سره د تفاهم لیک د نوو پرمختګونو په اړه خبرې شوې دي. په سیاسي چارو کې د ولسمشر غنی استازي محمد اکرم خپلواک نن ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې په دغه لیدنه کې د مشترکو همکاریو د ډیرېدو او سلا مشورو په اړه هم موافقه وشوه. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی خوست ولایت ته په سفر کې ویل چې د سولې دویم پړاو خبرې اترې به تر راتلونکو دوه یا درې اونیو پورې ترسره شي. ښاغلی غنی نن د خوست وروستۍ پیښې له قربانیانو سره د غم شریکۍ په هدف هغه ولایت ته سفر کړی او د خوست خلکو ته یې په وینا کې وویل چې د سولې خبرو پرمختګ کړی او دا خبرې به دوام وکړي. د کابل امنیتي چارواکي وایي چې نن له غرمې وروسته د ښار د سلورمې حوزې په ساحه کې چاودنه شوې. د کابل د امنیت قمندانۍ ویان عبدالله کریمی بیا ازادي راډیو ته وویل چې دا چاودنه تلفات نه لري. نوموړي د دې پیښې په اړه نور جزئیات ورنکړل خو ویل چې په دې اړه پلټنې پیل شوې. او وسلوالو مخالفینو تیره شپه د زابل په نوبهار ولسوالۍ کې پر عامو وګړو ډزې کړې او 15 تنه یې ځای پر ځای وژلې دي. د زابل د امنیت قمندانۍ ویان فواد عسکري وایي چې دغه بریټ انګیزه نه ده معلومه او د ولسوالۍ مسولینو په دې اړه پلټنې پیل کړې دي. خو له بل لوري د سیمې اوسیدونکو لنن سهار رئیس په ولسوالۍ کې د طالبانو پر ضد مظاهره کړې او له دولت څخه یې غوښتنه کړې چې وسلې ورکړي تر څو دوی له طالبانو سره د خپل ځوانانو غچ واخلي. خو تر اوسه وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. دا د افغانستان اړوند خبرونه. بهرني خبرونه له جناق الکوزی اوري.
ډیپلوماټان وایي د امریکا متحده ایالات د ملګرو ملتونو د هغه پریکړه لیک مسوده برابروي چې د ایران د اټومي معاملې جزئیات پکې تشریح شوي او نن به د امنیت شورا کې وویشل شي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیره سمانتا پاور به د امنیت شورا غړو ته د ایران د اټومي معاملې اصلي نقطې تشریح کړي. پاور ویل دا پریکړه لیک به د امنیت شورا د موجودو بندیزونو د چوکاټ ځای ونیسي په کومو چې په ویانا کې موافقه وشوه. د امنیت شورا کې د امریکا په ګډون د برېټانیا، فرانسې، چین او روسیې استازو چې د ویتو صلاحیت لري د پریکړه لیک ملاتړ کړی دی. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما د سه‌شنبې په ورځ د ټلیفون له لارې د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ته ډاډ ورکړ چې متحده ایالات د اسرائیلو امنیت ته ژمن دي. سپینه ماڼۍ وایي اوباما نتنیاهو ته وویل له ایران سره معامله به زموږ هغه اندېښنې لرې نه کړي چې ایران د تروریزم ملاتړ او اسرائیلو ته ګواښونه کوي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر لارن فابیوس وایي د تهران او د نړۍ د شپږو طاقتونو ترمنځ د اټومي معاملې له لاسلیک وروسته ایران ته د تلو بلنه منلې ده. فابیوس د فرانسې راډیو ته نن وویل د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف ورته ایران ته د سفر بلنه ورکړې. د زیاته کړه جواد ظریف ته مې وویل زه به ایران ته ځم. فابیوس د خپل سفر جزئیات نه دي په ډاګه کړي. په عین حال کې رویترز آژانس د صنعتي او ائتلافي منابعو په حواله ویلي د جرمني د اقتصاد وزیر سیګما ګبریل پلان لري چې د جولای په 19 ایران ته سفر وکړي. د جرمني د اقتصاد وزارت ویاند وایي ایران ته سفر په نظر کې خو د نیټې په اړه څه ونه ویل. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما د سعودي عربستان له پاچا وغوښتل چې په یمن کې جګړه پای ته ورسوي. جمهور رئیس اوباما د ریاض په ملاتړ یمني ځواکونو لخوا د عدن ښار د هوایي ډګر د بیرته نیولو څخه څو ساعته وروسته سلمان بن عبدالعزیز ته ټلیفون وکړ. سپینه ماڼۍ وایي جمهور رئیس اوباما په دې ټلیفوني تماس کې ټینګار وکړ چې د یمن ټولو خلکو ته باید بشري مرستې ورسیږي. ملګرو ملتونو تېره جمعه په یمن کې بشري اوربند اعلان کړ، خو د سعودي په مشرۍ ائتلاف بیا هم په حوثي یاغیانو خپلو بریدونو ته دوام ورکړی دی. سعودي عربستان ایران ته خبرداری ورکړی، له هغو پیزو څخه د سیمې د بې ثباته کولو لپاره کار نه اخلي چې ایران یې د بندیزونو له لرې کېدو وروسته ترلاسه کوي. تر دې خبرداری وړاندې د امریکا جمهور رئیس د سعودي له پاچا سره په ټلیفوني خبرو کې هغه ته ډاډ ورکړ چې واشنگټن په سیمه کې د ایران د ورانوونکو اعمالو د مخنیوي لپاره د خلیج له متحدانو سره همکارۍ ته ژمن دی. سعودي او د خلیج عربي هیوادونو د ایران او د نړۍ د شپږو طاقتونو ترمنځ د اټومي معاملې په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. د کویت لوی څارنوال د شیعهګانو په یو مسجد کې د جون د شپږویشتمې ځان وژونکي بمي چاودنې له 9 مشکوکو څخه 12 ته د اعدام سزا غوښتې ده. القبس ورځپاڼې د چارواکو په حواله لیکلي، د مشکوکو دوه تنه دام حال د اسلامي دولت ډلې په لیکو کې جنګیږي. دغه ډلې د حملې مسؤلیت منلی و. د جون د شپږویشتمې ځان وژونکي حمله د یو سعودي وګړي په واسطه شوې وه او دا د کویت په تاریخ کې تر ټولو خونړۍ پېښه ګڼل شوې. په چاودنه کې 26 کسان وژل شوي او له 200 زیات ټپیان شوي وو. د جرمني وی محکمې د نازیانو په آشویتس کمپ کې پخوانی 94 کلن ساتونکی په 4 کاله بند محکوم کړ. د جرمني د شمالي ښار لیونیبورګ محکمې نن اوسکار گروینګ چې د آشویتس کمپ کتابدار په نامه مشهور ده، په 1944 کال کې د لږ تر لږه 3 لک یهودیانو په وژنه کې د مرستې په جرم محکوم کړ. د نازیانو دغه پخواني افسر خپله اخلاقي ګناه منلې او هغه مهال به د هغو بندیانو شیان او پیسې اخیستلې چې کمپ ته به راوړل کېدل. د 1940 او 1945 کلونو ترمنځ د نازیانو په آشویتس کمپ کې له 1 میلیون زیات کسان چې اکثر یې اروپایي یهودیان ول وژل شوي دي. دا کیمپ وروسته د شوروي اتحاد ځواکونو لخوا آزاد شوی و. دا د دې ساعت مهم نړیوال خبرونه.
خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل. دوستانو، په دې خبرونه کې تر ډیره د افغانستان د سولې په اړه راپورونه لرو. لکه چې وړاندې مې وویل، د افغانستان د سولې عالي شورا د طالبانو د مشر ملا محمد عمر د هغه پیغام هرکلی کړی چې د اختر په مناسبت یې لیږلی او سولې ته لیوالتیا پکې ښودلې ده.
ملا محمد عمر هم سوله مسؤلیت دی او جنګ خو مجبوریت دی. په دې برخه کې هغوی که قدم واخلي تقدیر به شي او هیڅ مشکل به ونه لري چې دلته سیاسي حضور پیدا کړي، فعالیت ولري.
دا به هم واوري چې د افغانستان اوسنی او پخوانی ولسمشرانو په یو تازه لیدنه کې د افغانستان پر روانو چارو خبرې کړې دي. جزئیات یې څه دي؟
دواړو مشرانو پر اوسنیو د سولې په پروسې باندې، د شانګهای د کانفرنس په سره وړاندې اقداماتو باندې او د پاکستان سره په تفاهمنامه باندې چې اوسنی پرمختګونه شوي معلومات دوستانو سره شریک کړل.
بل خو افغانان تر اوسه هم د پاکستان د هغو هڅو په اړه شک لري چې د افغانستان د سولې په برخه کې کوي. او دغه راز په دوهمه نیمایي کې د بشري حقونو او مخکښو ښځو اونیز پروګرامونه اوریدلی سي. که وخت نور نړیوال مطالب هم لرو، ملتیا مو وکړئ. زمون شغل ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو هر روز د سهار لوو د ماښام تر وو بجو خبرونه لري په پښتو او دري ژبه. البته رسو د خبرونه لمرني مطلب ته د افغانستان د سولې عالی شورا او د نظر خوندان سولې او سیاسي حل لري ته د طالبانو د لیوالتیا هرکلی کوي او د هیواد په ګټه بولي. دا په داسل کې چې د طالبانو مشر ملا محمد عمر د کوچنی اختر په مناسبت یو پیغام لیږلی او پکې ویلي دي چې له سولې ځی لري هدف ته رسیدل یو مشروع امر او د نبوي سیاست اهمه برخه ده. د طالبانو یو شمیر پخوانی چارواکي بیا وایي چې طالبانو له دې وړاندې هم سولې ته لیوالتیا درلوده، خو حکومت او بهرنیو ورته د مینه په برابرولو کې لزړه کار نه کاوه. تفصیل د اسد الله الدین پراپور کې.
د واړه اختر په مناسبت د طالبانو د مشر ملا محمد عمر پیغام د دې ډلې له پخوانیو پیغامونو سره ښکارا توپیر لري او هغه دا دی چې دا ځل دوی په سیاسي مبارزه او سولې باندې هم ټینګار کړی دی. د سولې عالي شورا غړي او کارپوهان د طالبانو د دې پیغام هرکلی کوي او وایي له دې سره به د حکومت او طالبانو ترمنځ د باور فضا پیاوړې او سولې ته به زمینه برابره شي. د سولې عالي شورا یو غړي قاضي محمد امین وقاد ازادي راډیو ته وویل که طالبان د بې باورۍ فضا په باور بدله او د سولې ګام اوچت کړي، ډیر به وستایل شي.
مولا محمد عمر هم سوله مسؤلیت دی او جنګ خو مجبوریت دی، په دې برخه کې هغوی که قدم واخلي تقدیر به شي او هیڅ مشکل به ونه لري چې دلته سیاسي حضور پیدا کړي، فعالیت ولري، بې باوري په باور بدله شي. بنا موږ د داسې حرکت چې هغه د سولې د پروسې پلوي په کې وي، د هغې تقدیر کوو، د هغې حمایت کوو او د هغې نه ملاتړ کوو.
د طالبانو په دې پیغام کې چې ازادي راډیو ته راستول شوی ویل شوي چې د اسلام پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د بدر او خیبر په میدانونو کې له کفارو سره جنګېده او په ورته وخت کې د خبرو سیاست هم پر مخ بو. طالبانو هم دې دلیل ته په کتو ویلي چې د جګړې له مقابل لوري سره خبرې اترې او سوله ییز تعامل منع نه دی. ملا عمر ته په منسوب دې پیغام کې ویل شوي چې دوی له بیلابیلو هیوادونو او خپلو افغانانو سره د دې لپاره تماسونه ټینګ کړي چې د هیواد اشغال پای ته ورسیږي او په هیواد کې یو خپلواک نظام حاکم شي. طالبان په داسې حال کې د اختر په اړه خپل پیغام کې سولې او سیاسي حل لارې ته چمتووالی ښیي چې تېره اونۍ د لومړي ځل لپاره په اسلام آباد کې طالبانو او د افغان حکومت استازو د سولې په اړه مخامخ خبرې وکړې. د سیاسي چارو کتونکي حاجي سید داود هم په دغه سیو حالت کې د طالبانو دغه اعلامیه او د سولې په اړه د دوی په دریځ کې نرموالی یو شین څراغ بولي.
ملا محمد عمر اخوند دغه اعلامیه په دغه سیاسي شرایطو کې چې د کابل د حکومت او د طالبانو د یو شمېر غړو ترمنځ ناستې ولاړې تقریبا په دې څو میاشتو کې شوې دي او روانې دي، زه فکر کوم دا د سولې د راتګ لپاره یو ښه زیری دی. په روغه جوړه کې د افغانستان د خلکو ګټه ده، د دوی هم ګټه ده.
د طالبانو په دې لسمادي پیغام کې سولې او سیاسي حل لارو ته له چمتووالي سربیره دوی په خپل وسلوال مبارزې هم ټینګار کړی دی. دوی ویلي هیواد اوس هم اشغال دی او طالبان به تر هغې په دې برخه کې خپل مبارزې ته دوام ورکوي چې هیواد د پردیو له لاسه خلاص شي. طالبانو په دې پیغام کې هغه تورونه هم ظالمانه قضاوت بللی چې ویل کیږي طالبان د پاکستان او ایران د استخباراتو په اشاره کار کوي. طالبانو د خپل پیغام په یو بل ماده کې ویلي له هغو خبرو سره هم موافق نه دي چې ویل کیږي طالبان د عصري علومو له دودولو سره مخالف دي. دوی وایي عصري علوم د ټولنې اړتیا ده او باید د هیواد په ګوټ ګوټ کې ورته زمینه برابره شي. د سولې په اړه د همدې راټوکېدلو هیلو په ترڅ کې ځینې داسې کسان هم شته چې وایي سوله به ژر رانه شي او دا ځکه چې د طالبانو پوځي مشران پر دې بهیر کم باور لري. د طالبانو د رژیم د بهرنۍ چارو وزیر وکیل احمد متوکل هم ورته نظر لري، خو نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل په کار ده چې اوس دغه روانه جګړه په سولې سره پای ومومي.
اوس چې کومې خبرې کیږي، غیر رسمي خبرې یا دا ټول یو سلسله ده، مگر سوالی جنگ اطراف دولت اور مذاکرات لپاره زمینه سازی نه کی او نه کړی.
ټاکل شوی له واړه اختر وروسته طالبان او د افغان حکومت استازي د دویم ځل لپاره د سولې لپاره سره جرګه شي او د راپورونو په اساس دا پړاو خبرې به په چین کې ترسره شي. ولسمشر اشرف غنی له دې وړاندې ویلي چې د دې غونډې د اجنډا لپاره په ملي اجماع کار کوي او ویل شوی چې دواړه لوري به خپل غوښتنې هم یو بل ته مطرح کړي. د کارپوهانو سپارښتنه دا ده چې حکومت باید د سولې په اړه له موجوده فرصتونو ښه ګټه واخلي او چا یا کومې ډلې ته اجازه ورنه کړي چې د افغان ولس د دې لوی ارمان د پوره کېدو مخه ونیسي.
دوستانو و موریدل چې د افغانستان د سولې عالی شورا سولې او سیاسي حل لارې ته د طالبانو د لیوالتیا هرکلی کوي. دا څرګندونې داسې مهال کیږي چې د افغانستان جمهوري ریاست وایي چې د ولسمشر غني او پخواني ولسمشر حامد کرزي ترمنځ په وروستۍ لیدنه کې د نورو مسایلو تر څنګ د سولې په اړه هم بحثونه شوي دي. په سیاسي چارو کې د ولسمشر غني استازي محمد اکرم خپلواک نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې لیدنه کې د مشترکو همکاریو د ډیرېدو او سلام مشورو په اړه هم موافقه وسوه. په ورته وخت کې د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان د پخواني او اوسني ولسمشر وروستۍ لیدنه یو مثبت ګام ارزوي او وایي چې د همغږۍ او همکارۍ لپاره باید هیڅ وخت له لاسه وتلی ونه بلل سي. اجمل تورمن نور راپور جزئیات راکوي.
په داسې حال کې چې د ولسمشر غني او پخواني ولسمشر حامد کرزي د وروستۍ لیدنې په اړه ګونګوسي او اوازې بل څه وایي، خو د افغانستان په جمهوري ریاست کې چارواکي وایي چې په دغه لیدنه کې تر ډیره په بیلابیلو برخو کې د روانو پرمختګونو په اړه خبرې شوې دي. په سیاسي چارو کې د ولسمشر غنی استاذ محمد اکرم خپلواک د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په دغه لیدنه کې د سولې د خبرو د شانګهای کانفرنس په لاسته راوړنو او دغه شان پاکستان سره د تفاهم لیک د نویو پرمختګونو په اړه خبرې شوې دي.
پروسنوی د سولې په پروسې باندې د شانګهای د کانفرنس په تراولونو اقداماتو باندې او د پاکستان سره په تفاهمنامه باندې چې رستنی پرمختګونه شوي دي او د پاک له دولتمند جمهور رئیس معلومات دوستانو سره شریک کړل. په دې باندې بحث چې د دواړو خواوو د قیمت وړ وو او د راتلونکو برنامو لپاره مشترک همکاري د لارې لیدو او د سلام مشورې په اړه موافقه وکړه.
ولسمشر محمد اشرف غنی سه شنبه د شپې ناوخته د پخوانی ولسمشر حامد کرزی او د حکومت له یو شمېر غړو سره کتلی دي. د دغه لیدنې کتنې په اړه چې ویل کیږي تر یو لړ خفګانونو وروسته شوې ده. د خلکو ګونګوسي او اوازې مختلفې دي. ځنی وایي چې دا خبرې ښایي د اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د هغو وروستیو څرګندونو په اړه وي کوم چې د پخواني حکومت یو شمېر مشران د اوسمهالي نظام په ړنګولو تورن کړي ول. خو ځنی نور بیا د همدې موضوع په تړاو د ګارډین ورځپاڼې د راپور خبره کوي. خو په سیاسي چارو کې د ولسمشر غنی استاذ دغه اوازې ناسمې ګڼي او وایي چې د دواړو مشرانو ترمنځ د شاندې د نکتنې پخوانی او دوامداره دي. په ورته وخت کې د سیاسي چارو شمیر افغان کارپوهان د پخوانی او وسنی ولسمشر لیدنه یو مثبت ګام ارزوي او وایي چې د همغږۍ او همکارۍ لپاره باید هیڅ وخت له لاسه وتلی ونه بلل شي. د سیاسي چارو افغان کارپو رهولا امین:
هر چه زودتر اگر ای هماهنگی
که هر څومره ژر دغه همکاري او همفکري پیدا سوي و ډیر به شو، خو فکر کوم اوس هم وخت له لاسه نه دی وتلی. لا هم شته چې دوی وکولای شي له بل سره کښېني، خپل فکرونه او موضوعګیرانی مطرح کړي او هماهنگی ولري.
د یادونه ده چې د ولسمشر غنی او پخواني ولسمشر حامد کرزی ترمن پخواني اړیکی ډیر خول، خو ویل کیږي چې د ولسمشر غنی بهرني سیاست په ځانګړي ډول د پاکستان سره د امنیتی تفاهم لیک د لاسلیک موضوع هغه څول چې د دواړو مشرانو ترمنځ د اختلاف کرخه وایسته او لریواله پیدا کړ. کارپوهان وایي ولسمشر کرزی که څه هم اوس په واک کې نه دی، خو د خلکو ترمنځ له پوره نفوذ څخه برخمن دی او دا چې په دې هیواد کې د حکومتولۍ 14 کلنه تجربه لري، نو د اختلاف پر ځای همکاري له ولسمشر غنی سره د ملي وحدت د حکومت په بریا او پیاوړي کولو کې ډیره مرسته کولی شي.
تاسو زموږ غله ازادي رادیو ری دوستانو بیا هم د افغانستان د سولې پر مسایلو کې تمکیجو. پاکستان په دې ورستیو کې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو لپاره زمينه برابر کړه، خو افغانان تر اوسه د پاکستان پر هڅو شک کوي. آیا د پاکستان په دریز کې چې افغان چارواکي د وسلوالو طالبانو په ملاتړ تورنوي پرشتیا بدلون راغلی؟ آیا د پاکستان پوځي مشران په تیر بیا د دې هیواد د پوځي استخباراتو اداره ISI چې ویل کیږي مشر اسلام آباد ته نږدې په امریکا د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ په ترسره شوی خبرو کې حضور درلود، دې نتیجې ته رسیدلی چې نور د هغو ډلو لملاتړ لاس واخلي چې په افغانستان کې خپلو اهدافو ته د رسیدو لپاره ورڅخه کار اخیستی دی؟ رویټرز خبري اژانس په دې اړه یو تحلیلي مطلب خپور کړی چې مهمه برخه یې نوریاس نوري وړاندې کوي.
د پاکستان پوځ چې له اوږدې مودې راهیسې هغو وسلوالو ته په پناه ورکولو تورن دی چې د ګټو لپاره په افغانستان او نورو ځایونو کې جګړه مخته وړي، وایي تېره اونۍ له طالبانو سره د سولې خبرو ته په زمینې برابرولو یې دا وښوده چې په سیمه کې د سخت دریځو وسلوالو په ځپلو کې جدي دی. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې دوه لوړ پوړو چارواکو چې د سولې په پروسه کې دخیل دي، وایي د جولای په 8 اسلام آباد ته نږدې په امریکا د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرو کې د پاکستان د پوځ مشر او د کورنۍ استخباراتو د ادارې د پاکستان د پوځ او د کورنۍ استخباراتو د ادارې مشرانو دواړو حضور درلود. د اژانس په وینا دا په افغانستان کې د جګړو د پای ته رسېدو لپاره لومړنۍ هڅه ده، که څه هم په سیمه کې القاعده او نورې ډلې فعالې دي او د اسلامي دولت په نوم نوې ډله هم د خطر زنګ وهي، خو د سولې په پروسه کې د پاکستان رښتینی منځګړیتوب به د شخړو له کمېدو سره مرسته وکړي. د سولې د نازکو خبرو د ناکامېدو په وړاندې یو بل خطر دا دی چې د طالبانو مشران په دې برخه کې سره ویشل شوي دي. د رویټرز په لیکنه پاکستاني چارواکي ټینګار کوي چې ملکي حکومت او پوځ دواړو دا حقیقت در کړی چې په افغانستان کې جګړې په خپله د دې هیواد امنیت ته ګواښ متوجه کړی او سخت دریځو وسلوالو د دې هیواد د خاورې دننه خونړي بریدونه ترسره کړي دي. یو پوځي چارواکي د خپل نوم نه ښودلو په شرط ویلي چې د پاکستان د پوځ لوی درستی جنرال راحیل شریف په افغانستان کې د سولې پروسه د خپل بهرني بهرنی پالیسی اصل د خپل بهرنی پالیسی اصلي هدف ټاکلی دی. یو بل لوړ رتبه امنیتي چارواکي وویل جنرال راحیل شریف لپاره افغانانو ته قناعت ورکول چې جګړه ودروي هماغومره مهمه ده لکه د پاکستاني سخت دریځو په وړاندې مبارزه کول. خو د رویترز په وینا یو شمیر اوسنی او پخوانی افغان چارواکي چې پاکستان د طالبانو په مالی او تجهیزاتي ملاتړ تورنوي د پاکستان د سولې هڅو ته د شک په سترګه ګوري چې آیا دا هیواد په رښتیا د خبرو ملاتړ کوي. د افغانستان د کورنیو چارو پخوانی وزیر عمر داودزی وایي پاکستان دغه نوی اقدام د کورنیو او نړیوالو فشارونو له مخې کړی. موږ ته پکار ده چې منتظر شو چې آیا دا یوه تکتیکي هڅه ده او که په رښتیا په پالیسۍ کې بدلون. د اژانس په وینا پر پاکستان د هغې نږدې متحد چین هم فشارونه زیات کړي دي. پیکینګ په دې باور دی چې هغه سخت دریځي چې د دې هیواد په ناآرامه شینجن ایالت کې شخړو ته لمن وهي د پاکستان او افغانستان ترمنځ قبایلي سیمه کې روزل کیږي. یو شمیر لویدیز ډیپلوماتان چې د پاکستان پر ژمنو یې شک کړی وایي داسې ښکاري چې اسلام آباد اوس د افغانستان د امن کولو په برخه کې جدي دی. یوه ډیپلومات رویترز آژانس ته وویل چې د سولې د خبرو ترسره کول د پاکستان لخوا یوه رښتینې هڅه وه چې تر اوسه مو له دې هېواده نه وه لیدلې. پاکستانی وتلی ژورنالیست او څېړونکی احمد رشید وایي د پاکستان د پاوز په مشرتابه کې ژور بدلونونه هم د افغانستان جګړې له پای ته رسېدو سره مرسته کوي. خو هغه په دې باور دی چې په پاوز کې یو شمیر کسان شته چې که پر کابل د هند نفوذ د پراخېدو په برخه کې دا ترلاسه نه کړي کیدای شي چې د سولې هڅې کومه مطلوبه نتیجه ورنه کړي.
ازادي راډیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
دوستانو و موریدل چې افغانان لاوس هم د پاکستان د غواصو په اړه شک لري چې د افغانستان د سولې په برخه کې کوي. په همدې حال کې پاکستان د افغانستان په خوست ولایت کې ورستۍ تروریستي برید په کلکوټه کوغندلې او له پاکستان افغانستان او سیمې څخه د تروریزم د ریښو د ایستلو لپاره د پاکستان او افغانستان پرګډي همکاري ټینګار کړی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د خوست ورستۍ تروریستي برید ته په اشاره ویلي چې تروریزم د دواړو هیوادونو ګډ دښمن دی چې ټوله سیمه متاثره کړې ده. زموږ همکار زبی الله شفق دغه راپور چمتو کړی دی.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان په خوست ولایت کې ورستۍ تروریستي برید په کلکه ټکو غندلې او یو ځل بیا پر دې خبرې ټینګار کړی چې پاکستان او افغانستان بل دواړو هیوادونو او سیمې څخه په ګډه تروریزم جړلې وباسي. دا په داسې حال کې دا چې د یکشنبې په ورځ د افغانستان په سویل ختیځ ولایت خوست کې د روژه ماتي پر مهال د امریکایي ځواکونو یو مرکز ته څیرمه ځانمرګي برید د ښځو او ماشومانو په ګډون لږ تر لږه 3 افغانان ووژل. د دغه ولایت د چارواکو په وینا په وژل شو کې ویش ولسي وګړي چې 12 لویان 12 تنکي زلمیان او 3 میرمنې دي او شپږ امنیتي سرتیري شامل دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د سې شنبې په ورځ د یوې خبر پاڼې په خپرولو په خوست کې د ملکي وګړو په وژنه ژوره خواشني ښودلې او دا ډول تروریستي بریدونه یې نه زغمونکي بللي دي. خبر پاڼه په دې اړه کاږي، پاکستان په سیمه کې هر ډول تروریزم په کلکو ټکو غندي. دا ډول بریدونه په هیڅ ډول د زغملو وړ نه دي. تروریزم د دواړو هیوادونو ګډ دښمن دی چې ټوله سیمه یې متاثره کړې ده. موږ په دې باور یو چې پاکستان او افغانستان به په ګډه د منسجمو همکاریو او اقداماتو پر مټ له دواړو هیوادونو او سیمې څخه د تروریزم ریښې وباسي. که څه هم تر دې دمه لا کومې وسله والې ډلې په خوست کې د ملکي وګړو د وژنې مسؤلیت پر غاړه نه دی اخیستی، خو دغه تروریستي برید په داسې وخت کې شوی چې څو ورځې وړاندې د افغان دولت او افغان طالبانو استازو د لومړي ځل لپاره د پاکستان په کوربته د دې هیواد په مرکز کې سره مخامخ خبرې وکړې او په یو لوړ موضوعات یې بحث وکړ. خوست چې د ډیورنډ کرښې ته څیرمه پروت ولایت دی او له پاکستان سره نښتې اوږده پوله لري، د افغانستان له نامنو ولایتونو ګڼل کېږي. د یادونې وړ ده چې نږدې 2 میاشتې مخکې هم په خوست ښار کې پر لاریون کوونکو ځانمرګي برید شوی و چې نږدې 100 کسانو ته یې مرګ ژوبلاړه.
دوستانو اوس هم راځو بیا هم د همدې سولې په ارتباط یو بل مطلب چې د کابل خزمه همکار لرلې د سولې لپاره د افغانستان د خلکو د خبرو اترو کاري کمیټه وایي چې د سولې په روانو خبرو کې باید بشري حقوقو تر پښو لاندې نسی او په یادو خبرو کې شوزو ته هم ونډه ورکړل سي. د دې کمیټې مسؤلینو نن په یوې خبري غونډې کې ویل چې دوی د 2 کلونو په موده کې له 6000 کسانو سره د سولې په اړه خبرې کړي چې ټول د سولې هرکلی کړی دی. په ورته وخت کې سولې علي شورا ډاډ څرګندوي چې د سولې په خبرو کې به د ټولو اتباعو په ځانګړې توګه د ښځو حقونه په بشپړ ډول خوندي کوي. په دې اړه نور تفصیل له کابل د رحمت الله افغان پر راپور کې.
په داسې حال کې چې ټاکل شوې په نږدې راتلونکي کې د سولې دویم پړاو خبرې پیل سي، د سولې لپاره د افغانستان د خبرو اترو کاري کمیټه افغان حکومت ته سپارښتنه کوي چې په یادو خبرو کې باید د ښځو او ماشومانو حقونو ته خاص پام وشي. د دې کمیټې مسؤلین وایي چې د سولې په خبرو کې د ښکېلو خواوو علاقه یو نیک اقدام او ګټور کار دی او افغانان یې ملاتړ او هرکلی کوي. د سولې لپاره د افغانستان د خبرو اترو کاري کمیټې په دې اړه د چهارشنبې په ورځ یو اعلامې خبره کړه چې یوه برخه د دې کمیټې غړي حسینې ساپۍ داسې ولوسته:
د افغانستان خلک د جګړې او شخړې د قربانیانو په توګه د سولې د پلي کولو د افغانستان دولت څخه غواړي چې د سولې د پلي کولو د جګړې پای ته رسولو د سولې راوړلو خبرو اترو کې د عدالت اصول او بشري حقونو د ښځو او ماشومانو حقونو ارزښتونو ته پښو لاندې مونږ ټینګار کوو چې د خلکو غوښتنې باید په هیڅ ډول د سیاسي مصلحتونو او جوړجاړیو قرباني نشي.
وړاندې په اعلامیه کې راغلي چې په تیرو 15 کلونو کې د سولې خبرې ځکه له ناکامۍ سره مخ شوې چې له یو خوا یې د پروسه شفافه نه وه او له بل خوا د سولې په اړه د خلکو غوښتنې له پامه غورځول کېدلې. د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو استادو ترمنځ په لومړي ځل د سولې مخامخ خبرې د جولای په 1 د اسلام آباد په مری کې وشوې او د دغو خبرو په لړ کې پریکړه وشوه چې له اختر وروسته به د خبرو دویم پړاو پیل سي، خو تر دې دمه د خبرو کره ځای او نیټه نه ده پړاګه شوې. بلخو افغان ولسمشر محمد اشرف خانی د خوست خلکو ته په وینا کې ویلي چې د سولې دویم پړاو خبرې اترې به تر راتلونکو دو یا درو اونۍ پورې ترسره شي. هغه زیاته کړه چې د سولې په خبرو کې پرمختګ هم شوی، خو په دې اړه یې زیات معلومات ورنه کړل. په ورته وخت کې د پاکستان د ملي امنیت شورا سلاکار سرتاج عزیز د سه شنبې په ورځ اسلام آباد کې خبریالانو ته ویلي چې د افغانستان د سولې دویم پړاو خبرو کې د وسلوالو طالبانو یو شمېر نور مشران هم ګډون کوي. د افغانستان د سولې عالي شورا ډاډ څرګندوي چې د سولې په خبرو کې به د افغانستان د ټولو اتباعو په ځانګړې توګه د ښځو حقونه په بشپړ ډول خوندي کوي. د دې شورا د بهرنیو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسمیار ازادي راډیو ته وویل د سولې په خبرو کې د ښځو ګډون د یو پرنسپ په ډول منل شوی.
مونږ همیشه داد ورکړی چې د ښځو حقوق خوندي به پاتې شي. مونږ دا د یو پرنسپ په حیث منلی ده. مونږ دا ته پاملرنه لرو. ټول اجتماعي قشرونه حقونه به خوندي وساتل شي.
د سولې لپاره د افغانستان د خلکو د خبرو اترو کاري کمیټه په داسې حال کې د افغانستان په سوله کې د بشري او په ځانګړې توګه د ښځو او ماشومانو د حقونو په خوندیتوب ټینګار کوي چې له دې وړاندې یو شمېر ښځینه مدني فعالانو او د ملي شورا ځینو غړیو دې ته په ورته ټکو ټینګار کړی و. دوی همدارنګه وایي چې داسې سوله نه غواړي چې د حکومت د 14 کلونو لاسته راوړنې پکې په اوبو لاهو سي. د چارو یو شمېر کارپوهان وایي افغان حکومت او وسلوال مخالفین باید د سولې او روغې جوړې په خبرو کې د نورو هیوادونو له هغو تجربو څخه استفاده وکړي چې د افغانستان په څیر په تپل شوې بهرنۍ نیابتي جګړه کې ښکېل ول.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
د امریکا جغ آشنا رادیو اعلان مورید خوتاسی اوس د ازادي رادیو خبرونه اوري چې هر ورځ د سهار له 8 ماښام تر 9 بجو پورې پر منځنۍ صفه 12.9 او د اف ام پر 7.5 صفه په ټول افغانستان کې صفه وځي اوریدل کېږي. دوستانو، مخکې مو د سولې په اړه راپورونه اوریدل، خو یو تازه راپور کې راغلی چې طالب وسلوالو تیر شپه په زابل ولایت کې پر عامو وګړو ډزې کړې دي او 15 تنه یې وژلې دي. نور جزئیات په سچ سقم راکړي.
طالبانو تیر شپه د زابل په نوبهار ولسوالۍ کې د 15 تنو ځوانانو پر یو ډله ډزې کړې او ټول یې ځای پر ځای وژلې دي. دغه ځوانان ماخوستن د مجلس لپاره راوتلي وو او تر پیښلمې پورې به همدلته ناست وای، خو کده یوې بجې په شاوخوا کې طالبان ورباندې پیک شوي نه وای. د زابل د امنیت قوماندانۍ ویاند فواد عسکري وایي طالبان نه غواړي چې څو ځوانان سره کښېني او یوه شېبه چیرته وخاندي، کنه نو د ده په خبره وژلو شویو کسانو پر طالبانو هیڅ هم نه وکړي. دی وایي د دغو کسانو تر وژل کېدو وروسته سیمه ییزو پولیسو بردګر طالبان محاصره کړي او د یوه قومندان په ګډون یې 15 تنه هم هلته وژلي دي. ځوانان هم داسې راوتلي وو او د شپې یخې هوا ته یې مجلس کاوه چې طالبان ورباندې پېښ شوي، ډزې یې ورباندې کړې او د نوبهار 15 تنه ځوانان یې وژلي دي. په دغه سیمه کې طالبان په باغونو کې هم پټ شوي وو، خو کله چې یې ځوانان وژلي سیمه ییزو پولیسو محاصره کړې. 3 تنه یې همالته ځای پر ځای ورڅخه وژلي او د 2 جسدونه نن په یوه باغ کې پیدا شوي دي. د سیمې اوسېدونکو له سهاره راهیسې په ولسوالۍ کې د طالب وسلوالو پر ضد چیغې پیل کړې او له دولت څخه غوښتنه کوي چې وسلې ورکړي او دوی له طالبانو د خپلو ځوانانو خچ واخلي. د امنیه قمندانۍ ویاند وایي له مرکز څخه ولسوالۍ ته امر شوی چې د کلیوالو هر څومره وسلې په کار وي ورته ورده کول شي. تر اوسه پورې له طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي.
دوستانو په کابل کې 2:13 سوي اوسم جنقال کوزه په سټوډیو کې د مهمو خبرونو لنډي سروي.
د افغانستان جمهور ریاست وایي د جمهور رئیس غنی او پخوانی جمهور رئیس حامد کرزي ترمنځ په وروستۍ لیدنه کې په بېلابېلو مسلو خبرې شوې. په سیاسي چارو کې د ښاغلي غنی استازي محمد اکرم خپلواک نن ازادي راډیو ته وویل په دې کتنه کې د سولې د خبرو د شانګهای کانفرنس په لاسته راوړنو او له پاکستان سره د تفاهم لیک د نوو پرمختګونو په اړه خبرې شوې. جمهور رئیس محمد اشرف غنی خوست ولایت ته د سفر پر مهال وویل د سولې د دوم پړاو خبرې به تر راتلونکو 2 یا 3 اونیو پورې ترسره شي. ښاغلی غنی نن د خوست د وروستۍ پیښې له قربانیانو سره د غم شریکۍ په هدف هغه ولایت ته ولاړ او د خوست خلکو ته په وینا کې وویل چې د سولې خبرو پرمختګ کړی او دا خبرې به دوام وکړي. د افغان دولت وسلوالو مخالفانو تېره شپه د زابل په نوبهار ولسوالۍ کې پر عامو وګړو ډزې کړې او 15 تنه ځای په ځای وژلي دي. د زابل د امنیه قمندانۍ ویان فواد عسکري وایي د دغه برید انګیزه نه ده معلومه او د ولسوالۍ مسؤلینو په دې اړه پلټنې پیل کړې. ډیپلوماټان وایي د امریکا متحده ایالات د ملګرو ملتونو د هغه پریکړه لیک مسوده برابروي چې د ایران د اټومي معاملې جزئیات پکې تشریح شوي او نن به د امنیت شورا کې وویشل شي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر لارن فابیوس وایي د تهران او د نړۍ د شپږو طاقتونو ترمنځ د اټومي معاملې له لاسلیک وروسته ایران ته د تلو بلنه منلې ده. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما د سعودي عربستان له پاشا نه وغوښتل چې په یمن کې جګړه پای ته ورسوي. سعودي عربستان ایران ته خبرداری ورکړې له هغو پیسو څخه د سیمې د بې ثباته کولو لپاره کار نه اخلي چې تهران یې د بندیزونو له لرې کېدو وروسته ترلاسه کوي. د کویت لوی څارنوال د شیاګانو په یو مسجد کې د جون د 6 ځانوژونکي بمې چاودنې له 9 مشکوکو څخه 11 ته د اعدام سزا غوښتې ده. د جرمني یوې محکمې د نازیانو په آشویتس کمپ کې پخوانی 94 کلن ساتونکی په 4 کاله بند محکوم کړ. او په پیکنګ کې د برېټانیا سفارت وایي هغه 6 تنه برېټانیایان چې د چین په شمال کې نیول شوي وو ممکن خپل هیواد ته واستول شي.
له جنقال کوزید خپا مننه سره وسمور زو اقتصادي خبرونه ته.
دا سلام پاورانی کول سره د هیواد مهم اقتصادي خبرونه د ازادي رادیو خاوري. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونی چارواکي وایي چې د ایران له اتومي توافق وروسته به هند د افغانستان له لارې منځنی اسیا ته خپل صادرات زیات کړي. د دوخونو مرستیال خانجان الکوزی ازادي رادیو ته ویل چې د نړۍ د شپږو قدرتونو سره د ایران اتومي توافق د دې لامل ګرځي چې هند د چابهار او نیمروز او همدارز د تورغونډي او اخچی بندر له لارې خپل مالونه منځنی اسیا ته صادر کړي.
دغه اوسنۍ پیشرفت چې د اتومي وسلو سره په توافق باندې په جهانی سطح د ایران سره دنیا ورسېدله دې ته نور هم زمينه مساعد کړل او فرصتونه زیات شو. هغه قیدات او هغه بندیزونه به د من نه لاړ شي او هندستان به په خلاص مټ باندې دلته سرمایه گذاری وکړي.
همدارز ویل چې هند هیله لري چې د ایران او د نړۍ د سترو هیوادونو ترمنځ جوړ جاړی به مرسته وکړي چې هند د ایران له لارې له افغانستان سره سوداګري او راکړه ورکړه هم زیاته کړي. د سوداګري او صنایعو خونی مرسل خانجان الکوزی وایي پاکستان په خوا تر دې د کراچي بندر له لارې افغانستان ته د هندي مالونو پر صادراتو بندیز لګولی وو، خو اوسمهال به دغه بندیز هم له منځه ولاړ شي. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي چې په ټول افغانستان کې شزي د زعفرانو په تولیداتو کې اصلي رول لري. د دې وزارت ویان لطف الله راشد ازادي راډیو ته ویل چې د زعفرانو کښت په ټول افغانستان کې شواده کړي او دې کښت په ټول افغانستان کې سلګونو شزو ته د کار زمينه هم برابره کړي. د نوموړي په خبره ټاکل شوی چې د کرنې او مالدارۍ وزارت به 1.6 متریک ټنه د زعفرانو پیاز هم د هیواد په 4 ولایتونو کې پر بزګر باندې وویشي. ښاغلی راشد زیاته کړه چې د دې وزارت معلومات ښیي چې سږ کال به د زعفرانو حاصلات د تیر کال په پرتله زیات وي. په پروان ولایت کې د اوبو لګولو یو پروژه او شپږ کشمشخانی ګټه اخیستنې ته وسپارل شوې. د پروان ولایت د کرنې د ریاست لخوا په خپله شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې د اوبو لګولو دغه شبکه او کشمشخانی د کرنې وزیر د افغانستان څلور دېرش ولایتونو ته په خپل لومړي سفر کې پرانیستې. اعلامیې زیاته وي چې د دغو شبکو 80% لګښت د کرنې او مالدارۍ وزارت پر غاړه اخیستی وو. د یادونې وړ ده چې اوس مهال دېرش نیخونې په پروان ولایت کې شته چې سلګونو بزګرو ته یې د کار زمینه هم برابره کړې ده. او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره دا ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 60 افغانۍ او 60 پوله، یو یورو 60 افغانۍ او 50 پوله، یو انګلیسي پوند 2 افغانۍ او 15 پوله، یو سعودي ریال 14 افغانۍ، زر ایراني تومان 13 افغانۍ او 10 پوله، او زر پاکستانی کلدارې 1500 افغانۍ.
دوستانو د نن ورځې اونیز پروګرامونه مو اساسي او بشري حقونه او هم مخکښ شته دي. دا به وروسته له اساسي خو تر دې دمخه به د ایران د اټومي موافقې په اړه تازه جزئیات سره شریکو. تاکه سوي چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا راتلونکې اونۍ د ایران د اټومي پروګرام په اړه د موافقې د ملاتړ او پر ایران د مالی بندیزونو د لرې کېدو په پریکړه پر پریکړه لیک رای واخلي. د ایران د اټومي پروګرام په اړه د موافقې پر اساس به د دې هیواد پر اټومي پروګرام د محدودیتونو د لګیدو په بدل کې اقتصادي بندیزونه لریسي، خو د وسلو او د بالستیک میزایلو د جوړولو د موادو بندیز به پر خپل ځای پاتوي. رویټرز خبري اژانس په دې اړه نور جزئیات خبره کړي دي چې فرشته جلالزی اوروي.
د ملګرو ملتونو د سازمان یو شمېر ډیپلوماټانو ویلي چې د امریکا متحده ایالات بنن د امنیت شورا 15 غړو ته د پریکلیک متن ورووېشي. د ډیپلوماټانو چې د هویت د پر پاتې کېدو په شرط خبري کولې ویلي دي چې د امنیت شورا غړي به د پریکلیک متن وڅېړي او بیا به رای ور باندې واخیستل شي. د ایران حکومت د تیرې شنبه په ورځ د امنیت شورا د 15 دایمي غړو او جرمني سره په تاریخي موافقه کې ومنل چې خپل هغه اټومي پروګرام به چې غربي هیوادونه یې مشکوک کړي بند کړي. غربي دولتونه ویر لري چې ایران د خپل اټومي پروګرام په مرسته د اټوم بم د جوړولو هڅه کوي، خو تهران تل دا ادعا رد کړې او ویلي دي چې دا پروګرام د سولې زو اهداف لپاره دی. د امریکا متحده ایالاتو، اروپایي اتحادیه او ملګرو ملتونو ژمنه کړې چې د ایران د اټومي پروګرام د بندېدو په صورت کې به پر دې هیواد لګیدلې اقتصادي بندیزونه لري شي. دا ویانا په موافقه کې دا منل شوی چې د ملګرو ملتو بندیزونه به هغه وخت لري کېږي چې د اټومي انرژي نړیواله اداره دا تایید کړي چې هغه اقدامات چې ایران د خپل اټومي پروګرام په اړه موافقه ورباندې کړې وه ترسره شوي دي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا نوې پریکړه لیک به د ایران په اړه د دغه سازمان مخکنی و پریکړه لیکونه لغوه کړي، خو د ویانا په موافقه کې ویل شوی چې پر ایران د ملګرو ملتو له لوري د وسلو بندیز به 15 کاله نور هم پاتې وي، او دا هیواد به لږ تر لږه د نورو اتو کلونو لپاره د مزایلو جوړولو د ټکنالوژي له اخیستلو منع وي. د امنیت شورا 15 دایمي غړو چې امریکا، جرمني، چین، روسیا، فرانسه او بریتانیا دي، له ایران سره د دیلانجې د حل پلټه کې وو. د ایران د اټومي پروګرام په اړه په مذاکرو کې جرمني او اروپایي اتحادیه هم ګډون درلود. د ملګرو ملتونو د سازمان په پریکړه لیک کې به چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه د شوې موافقې د ملاتړ لپاره رایګیری ورباندې کیږي، د امنیت شورا د بندیزونو لپاره داسې یو میکانیزم هم معرفي کړي چې هغه کولای شي چې کچېرې ایران له موافقې سرغړونه وکړي ټول بندیزونه په اتوماتیک ډول بیرته وځي سي.
خبری ساعت له دوشنبه نه تر چهارشنبه پورې د ماسپښین په 4 بجو له آزادي رادیو نه.
اساسي او بشري حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست، د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونی اوریدو ته مهرکلای کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټول خبرونی په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 2.89 او په لیشارونو کې په 0.15 صفه روشانه اواز اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د افغانستان د اساسي قانون د 85 ماده په اړه بحث کوو. دا چې د افغانستان د اساسي قانون 85 ماده په اړه بحث کوي، د خبرونی لملما څخه به واورو. د خبرونی ململمو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل لسیمیز دفتر د معلولیت لرونکو وګړو د څنګه مجر محمد اسد صافی دی. صافی صاحب اشرغلس،
ډیره مننه. زه هم خپل سلامونه او نیکه هیله د ازادي رادیو ټولو درنو اوریدونکو ته وړاندې کوم.
صافی صاحب، د افغانستان د اساسي قانون اته 50 ماده په اړه بحث کوي.
د اساسي قانون اته 50 ماده د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون د ایجاد او جوړیدو په اړوند او د ستراحت لري وي چې د افغانستان دولت د افغانستان کې د بشري حقوقو درایت د سارنې خوالي او ملاتړ لپاره د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون جوړوي. هر څوک کولای شي چې د خپلو بشري حقوقو د نقص په صورت کې دغه کمیسون ته شکایت وکړي. کمیسون کولای شي د افرادو د بشري حقوقو د نقص موارد مربوطو قانوني څانګو ته راجع کړي او ویلي او د هغوی له حقوقو څخه په دفاع کې مرسته وکړي. د دې کمیسون جوړښت او د کار ډول د قانون لري، یعنی دغه اساسي قانون د 50 ماده په اساس باندې کولای شي چې کمیسون یو ځانګړی قانون لري چې په هغه کې د کار د طرز او د صلاحیتونو چې صلاحیتونه لري تشکیل باید په څه شکل وسی، دا ټول په دې قانون کې باید ذکر شي. د اساسي قانون دغه ماده چې د افرادو د ادب او د حقوقو یو مهم مادو څخه ده، چې یعنی افراد او اشخاص ولې چې په افغانستان کې کله چې د دې په حقوق باندې تیری کیږي یا د دې حقوقو نقض کیږي، د دې کولای شي د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون ته مراجعه وکړي او خپل شکایت وړاندې کړي.
ډیر مننه. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون د تاسیس، جوړښت او د هغه د نپاره کوم معلومات راکړي خوښ بسو.
افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون په 1991 کال کې په 14 د جوزا نراپدی خو په افغانستان کې خپل فعالیت شروع کړی ده. په مختلفو پروګرامي یا په 15 اساسي برخو کې ده فعالیت لري او په ټول افغانستان کې 14 دفتره چې 8 صحوی دفترونه دي او شپږ ولایتي دفترونه. صحوی دفترونه په دې معنی چې زمونږ یو صحوی دفتر 100 ولایت تر خپل سارنې لاندې نیسي. د مثال په ډول کوم د ننګرهار صحوی دفتر یا سیمایز دفتر په نظر کې ونیسو، د خپل د ننګرهار، لغمان، کونړ او نورستان ولایتونه تر سارنې لاندې لري او فعالیت په دغه څلور ولایتونو کې. او ولایتي دفترونه هغه دفترونه دي چې هغې د خلکو تګ راتګ هغه ولایتونو ته مشکلی چې مرکز ترې شي او د کمیسون لاسرسي هم کمتري نظر په د لارې شرایط او امنیتي وځ سره په مشخص ولایتونو کې دفترونه لري، لکه د هلمند ولایتي دفتر، د ورزګان ولایتي دفتر، د فاریاب داسې ولایتي دفترونه لرو. او کمیسون په خپل فعالیتونه په د هغه مشخص او پروګرامي برخو کې چې هغه د انسان د حقوق په مورد، یعنی چې هغه حقوق چې د انسان سره تړلي دي او د انسان نه جدا کیدونکي دي او بدون د هغه حقوقونه حتی ژوند کول ډیر مشکلی که دغه حقوقونه لري، ځکه چې هغه ځانګړتیاوې چې یو بشري حق دی او انسان دپاره او د هغه اهمیت چې پکې موجود دی، کمیسون په دغه 15 برخو کې مثلا د ماشومان حقونه چې ماشوم څه حقوق لري د دې د رعایت لپاره یو برخه مشخصا کار کوي. همدارنګه د ښځو حقوق چې ښځې او مېرمنې کوم حقوق لري او قانون او شریعت دې ته کوم حقونه ورکړي او د من حیث د انسان په ټولنه کې کوم حقوق لري د دې د حقوقونه ملاتړ او حمایت کوي. او همدارنګه د معلولیت لرونکي وګړي چې کوم حقوق لري په ټولنه کې باید په څه شکل ژوند ولري. او همدارنګه د دې وظیفه د نظارتونو او څارنو ده چې دوی کولای شي د زندانونو نه، د توقیف خانو نه، له نظارت خانو نه، همداشول په کلو او قریو کې د بشري حقوقو له وضعیت نه څارنه او نظارت وکړي. همدارنګه یو برخه د بشري حقوقو د تعلیماتو څنګه ده چې هغې وظیفه او فعالیت ټول خلکو ته آگاهي ورکول دي، هغې خلکو ته پوهاوی ورکول دي چې خلک پوه شي کوم حقوق لري، کوم بشري حقوقونه دي چې د انسان هغه ته ډېر اړ ده، او قانون کوم حقوق د کوم حقوقونه حمایت کوي. ځکه چې د افرادو اشخاصو دپاره په یو ټولنه کې ډېره ضروري د خبره دا ده چې په لومړي قدم کې دوی خپل حق وپېژني، ځکه تر هغه چې خپل حق څوک ونه پېژني هغې نشي کولی چې هغه حق وغواړي او د هغه حق څخه دفاع او ملاتړ وشي.
ډیر مننه. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د خپل فعالیت له پیلېدو څخه تر دا مهاله د بشري حقوقو د تامین په برخه کې کوم کارونه کړی دي؟
واقعا کېدای شي چې په ډیر لنډه توګه هغه عمده او اساسي ټکي چې د دغه کمیسیون د فعالیت په نتیجه کې د کړنو په نتیجه کې یعنې د خلکو په وضعیت کې تغییر راغلی. د مثال په ډول په ډیرو مختلفو برخو کې دغه 15 برخې چې مولې هره برخه په خپل ساحه کې په خپل سیمه کې ډېرې ښې لاسته راوړنې لري. او مثال درته درکوم چې مخکې له دینه چې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په افغانستان کې خپل فعالیت شروع کړي، شکنجه او ربړونه په هیواد کې یو معمول کارو، بالخصوص د پولیسو په ارګان کې، د تحقیق په ارګان کې، همدا د ملي امنیت په ارګان کې چې له بده مرغه وایم چې په بشپړه توګه تر اوسه لا هم شکنجه او ربړونه له منځه نه ده تللې، خو په مراتبو ټیټوالی پکې راغلی دی. او هغه څوک چې مخکې په ډېر جرأت سره یو څوک شکنجه کوه او غیر ربلوه او غیر قانونی عمل له دوی سره ترسره کېده، که اوس هغه شکنجه هم ترسره کیږي، دوی کوشش کوي چې اس اثار او علاین ترې نه پاتې نشي، ځکه چې هغې په دې داویر او سره شته چې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د دغه حالت نه نظارت کوي او څارنه کوي. همدارنګه په نورو برخو کې موږ او تاسې ګورو چې کله کله داسې ویل کیږي چې له تیرو کلونو په دغه برخه کې شکایتونه سر ټکوي زیاتې شوې دي چې کمیسیون ته ډیر خلک راځي. دا په دې معنی نه ده چې مخکې له دې نه شکایتونه موجود نه وو، بلکې په هغه وخت کې خلکو د خپل حقونو څخه معلومات نه درلود دي. او د هرې ورځې په تیرېدو سره د خلکو کله چې معلومات زیاتېږي او د خپل حقوق واړي، کله چې حقوق یې نه رعایت کیږي، د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون ته مراجعه کوي او کمیسیون د هغه حق باندې رعایت په خاطر باندې هغه لازم تدابیر تر لاسه باندې نیسي او ترسره کوي. همدارنګه کچېرې د معلولیت لرونکو وګړو د وضعیت په مورد باندې، یعنې کچېرې د معاش په مورد باندې نووي چې څومره تغییرات په قانون کې راغلل په ساختاري شکل باندې، په همدارنګه د ژوند د سرپناه په مورد باندې، د په مختلفو برخو کې یا د کار موندلو په برخه کې، یعنی مختلف تغییرات راغلي. همداسې په هر برخه کې کمیسیون ډېرې خې او قابل ملاحظه لاسته راوړنې لري.
ډېره مننه. قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادي
خزینه په سړي اجازه نه ورکړي چې دوی بشي تذکره واخلي.
دلانه فیصله وه منګوله وک در شوي.
پوهنه
موږ په مکتب کې د باران لپاره افغانۍ نشته، موږ په ځمکه کې نو، موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
ستاسو اساسي حقونه ازادي راډیو یو زر دو سو شپږ نوي منځنۍ چپه او اف ام سل اشاریه پنځه چپه.
قدرمن اوریدونکو، بیا هم ښه راغلاست. تاسو له ازادي راډیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه اورئ. په نننۍ خبرونه کې د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون په اړه بحث کوو. صافي صاحب، ستاسو په نظر د بشري حقوقو د تامین په برخه کې عمده خندونه سړي؟
عمده خندونه د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون په مخ کې وجود لري، یعنی ځکه چې په هغه هیواد کې چې الته په بشپړه توګه د قانون حاکمیت نه وي، تبن دیو چا حق نه رعایت کی. همدارنګه هغه یواز چې په فساد کې په اول مقام کې قرار لري، تبن الته حاکمیت د قانون وجود نه لري. کله چې حاکمیت د قانون موجود نه وي، په ټولو برخو کې ستونزې او مشکلات شته. او په خاص ډول د افغانستان د بشري حقوقو په خپلواک کمیسیون هم د ستونزو نه هغه کې نه دی، به برخې نه دی. یعنی د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون مشکلات لري. و هغه کسان زورواکي، هغه کسان چې وسله درلودل او نن هم په حاکمیت کې دي، هغه هیڅکله نه غواړي چې کمیسیون په بشپړه توګه خپل فعالیتونه ولري. او دوی همیشه کوشش کوي چې د فعالیتونو په برخه کې خنډونه رامنځته کړي، او دوی ونه شي کولای چې هغه څنګه چې لازم ده خپل کارونه تر سره کی مان د کمیسون په وړاندې خندونه او مشکلات شته.
د ورستی پښتنې په توګه تاسو د بشري حقوقو د تامین په برخه کې د یو لړ خندونه یادونه وکړه. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون په دې برخه کې څه اقدامات په نظر کې لري؟
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون یو استراتیژیک پلان لري او د سالور کلو لپاره او د هر کال لپاره د عمل کړن لار لري چې په څه شکل باندې د خپل فعالیتونو ته ادامه ورکړي تر څو د هیواد کې بشري حقوقونه رعایت شي. ډیره مهمه او اساسي خبره دا ده چې خلک د خپل حقوقو څخه پوه شي او د دې په هوی سطح لوړشی په یعنی ژوند تغییر پیدا کوي. کمیسون په دغه سو برخو کې چې مخکې ورته اشاره وشوه یعنی هر کال په تیرې دو سره ډیر مسلکی او تخصصي اقدامات لري او کمیسون په دغه برخو کې په راتلونکي کې هم د پلان مطابق خپل فعالیتونه تنظیمایي.
ډیره مننه
لتاسو څخه هم مننه کوم. ودان
قدرمن اوریدونکو دا وزمر د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوق خبرونه تر بلې به داس خبرونه چې بیا تاسو په خدمت کې حاضری جو په کلام مل سره.
مخکخه خزي
السلام علیکم. احمد شیبریم د مخکښو شوزو په پروګرام کې مریم مکی را سره ده. دا په امریکا کې کالج لولي او شاعري هم کوي. مریم جان مکی په امریکا کې افغانستان لري یو انجلۍ ته تعلیم سخت نه دی؟
په امریکا کې نه تنها زما لپاره بلکې زما په سیر باندې نور ډېرې مېرمنې یې انجونې چې مثلا دغلته په زده کړو باندې بوخت دي په بېلابېلو برخو کې زده کړې کوي تر د امکان تر حاله پورې دلته به ورته زمینې برابرې د زده کړو یعنې داسې کوم خاص یا ځانګړې ستونزه ونه لري. خو خپله ځینې وخت کې دغه د هېواد نه لرې والی د خلکو نه لرې والی هلته چې مثلا تر ډېره بریده پورې په ټولنه کې پاتې شوی د خلکو سره د راشه درشه درلودلې د ټولنې په منځ کې اوسېږي مثلا د مېرمنو سره د ټولې مېرمنو د حال و احوال نه مثلا خبر اوسېږي او د هغوی وخت د هغوی پوښتنه کړي. کله چې د دغسې یو حالت نه بیا مثلا دغسې یو حالت ته راځي دغسې یو ټولنې ته راځي چې مثلا د اغېزې د ټولنې نه د خلکو د حالت نه یو څه لریوالی پیدا کوي نو طبعا دغه خپله یو ډول ستونزه ده. مګر تر ډېره بریده پورې به دلته یو څه زمینې مساعدې دي مېرمنو لپاره چې دوی زده کړې کوي او په خپلو زده کړو باندې بوختې دي.
دغه زمینې چې تاسو ورته اشاره وکړه طبیعي خبره ده چې د افغانستان او امریکا په تعلیم کې ډېر فرق شته خصوصا د مېرمنو او د نجونو لپاره. لیکن د دې کالج چاپیریال ساسو په نظر که چیرته له افغانستان سره مقایسه کې د وینچلې لپاره څه توپیر لري د څه اشاره ورته کولای شي؟
بيخي غوڅي وایم د افغانستان سره د پرتلۍ وړ نه دی. دلته تر ډېره ورځې پورې هڅه کولای شي خپل ځان جوړ کړي په دې معنی باندې چې زه مثلا زه غواړم یو څه وکم د ځان په خاطر باندې ما سره څه کار نه لري مثلا هغه زه چې څه ډول یم مثلا په ما باندې څه کار نه لري مګر زه فکر نه کوم که هلته څوک په دغه شکل باندې مثلا په کالج کې هغه د کالج محیط چې کومه څه دی زمونږ تر ډېره بریده پورې هغه مشکلات هغه ستونزې یو چا ته د دې اجازه نه ورکوي بالخصوص یو ښځینه ته یوې نجلۍ ته د دې اجازه نه ورکوي چې مثلا هغې چې کوم هغه هدف دی هغې چې کوم هغه ګول دی هغه هغې ته ځان ورسوي.
مریم جان مکی تاسو یې مهمې مسئلې ته اشاره وکړه چې تقریبا یو ډول فردي ازادي ده سه یو مطالعه په امریکا کې لري. په افغانستان کې د مخکښو شوزو په پروګرام کې مال یو شمېر کسانو سره خبرې کړې دي هغه دا وایي چې تپلولو او یا معلمي کوو یعنی د نورو شوبو له خاطر خلک زړه نشه کوي او کله چې ما له دوی علت پوښتنه کړې ده فرضاً کورنۍ دې ته چوي خپل خپلوان دې ته چوي سیاسي دغه دوه رشته ولولي څنګه ساسو مطلب هم داده سي یعنی که په امریکا کې غواړي فرضاً انجینری ولولي انجینری بستې شي که ژورنالیزم ته مخه کې ژورنالیزم بستې شي څه قیودات په چا باندې نوي؟
بله هدف مې دا و یعنی لبله مرغه بایت وایم کله چې مثلا په افغانستان کې یو انجلۍ اتاول خو تر دولسمه پورې زده کړو ته نه پرېښودل کېږي کله چې مثلا شپږم اووم ټولګي ته ورسېږي مثلا هغه نور په دې نامه باندې چې مثلا لوی شوی یا مثلا کلیوال خبرې کوي یا مثلا تربوران خبرې کوي هغه نور د زده کړو تنه پری خودل کېږي چې هغه خپل نور زده کړې ادا مور کی. خو که چیرته مثلا کوم کورنۍ د څه پیدا شي مثلا زه هدف مې دلور په تاسو سیمونه ده، خو که په خار کې مثلا دغه سی فامیلونه پیدا کېږي چې مثلا هغه یعنی تر دې د بل په ځای کار وشوي دا وي خپل انجن ته اجازه ورکړي چې مثلا هغه دولسم لا تا د دولسم لور زده کړي د دولسم پورې ام ال تم یار ته چې ته کې معیار ته راته کې چې کته مثلا کله پنتون ته ځي ته مثلا یا تعلیم او تربیه خونه روزنه باید ولولې یا باید ډاکټري ولولې یا مثلا ته باید ولولې ځکه ته باید ډاکټر شې یا باید معلم شې ځکه خزه مثلا د دې لپاره نه ده چې هغه مثلا انجینری او هغه مثلا ژورنالیزم تر شي هغه مثلا شنو نور مثلا هغه اقتصاد ولولې هغه مثلا تجارت او هغه مثلا یو بانک کې کار وکړي یا مثلا هغه اکاونټینګ ولولې نه دغه یو ډول هغه ته موجود دی هغوی لپاره یو حد موجود دی یو حد یې ورته ټاکلی دی که ته مثلا چې ته غواړې زده کړې وکړې ستا زده کړې به په دغه حد کې یعنې مثلا هغه نه شي کولی اوس مثلا زه که چېرته مثلا ژورنالیزم وایم زه د دې دا شیتو نه وایم چې مثلا زه د څه بولولم ډېری خلک دلته نه شي چې بالاخره مثلا قرباني کېږي په همدې هغې کې خو دلته یو ډول فردي ازادي موجوده ده که زه مثلا غواړم زه زما مثلا د ماشومتوب نه ژورنالیزم خوښ دی څه مګر زما د ماشومتوب نه ادبیات خوښ دي زه غواړم ځان ورته ورسوم زه غواړم په همدغه مسلک کې مثلا خپلې لوړې زده کړې مختلفم ما سره څوک دا کار نه لري یا مثلا په ما باندې دغه فشار نشته چې نه ته باید یاد دلته ډاکټري ولولې یا باید دلته خونه او روزنه چې مثلا ته باید هلته معلم شي
دغه فشارونه چې فرضاً په یو ټولنه کې لکه په افغانستان کې وي په نجونو باندې سي تاسو باید مشخص شی ولولئ دا ستاسو په نظر د ټولنې په وروسته پاتې والی باندې هم تاثیر لري
تر ډېره بریده پورې کله چې مثلا زمونږ یو مېرمن بې سواده شوله
دلته د بې سوادي مسله نه ده مثلا د دې مسله داسې که چېرته ډېر نجونې په معلمینو کې ولرو او ډېر نجونې ډاکټران ولرو او په نورو څانګو کې ونه لرو په پرمختګ باندې به تاثیر مثبت وي که منفي
په پرمختګ باندې طبعا ملبار خبره چې پرمختګ باندې تاثیر منفي دی په دې خاطر باندې چې مثلا نن زه د یو چا لور یم زه نن چا ژورنالیزم ته پرې نه ښودلم یعنی دغه لارې تپ پاتې شوله تر کومه پورې مثلا سبا ورځ بل څوک نه حاضرېږي چې دغه مسلک ته راشي یعنی د هماغه یو پیسه باندې لکه یو ډول سلسله وکاره چې مثلا نن یو څوک تعلیم و تربیې کې شمېر زیاتېږي سبا ورځ بل څوک مثلا خپل اولاد ته وایي که لور ته یې تل مثلا تعلیم و تربیې ته باید لاړه شي ځکه فلانۍ چې ده مثلا د فلانۍ لور چې د هغه تعلیم و تربیې وایي اما مثلا معلمي کوي دا شرایط مساعد نه دي زه داسې وایم که چېرته نن زه په دې شکل باندې پاتې کېږم زه مثلا ما سره دغه مې چې نه وله نور څوک دلته نه شته زه باید لاړه نه شم یا مثلا ما ته اجازه نه راکول کېږي بالاخره دغه لاره تپ پاتې کېږي تپ زمونږ د ټولنې زمونږ پر استوالي باندې دلالت کوي په دې خاطر باندې مونږ ډېرې برخې لرو هلته چې ضرورت ورته لرو د ژورنالیزم په برخه کې مونږ ضرورت لرو د انجینرۍ په برخه کې مونږ ضرورت لرو د قضا په برخه کې مونږ ضرورت لرو د سرمالۍ په برخه کې مونږ ضرورت لرو ډېرې دغه قضیې مثلا موجودې دي اوس هم په افغانستان کې چې مثلا هغه اوس هم د ښځینه سرمالانو د نه شتون یا مثلا د ډېرې کمرنګې له امله زمونږ ډېری مېرمنې وي چې هغوی له ډېرې ستونزو سره مخامخ دي همدا ډول ژورنالیزم شو همدا ډول نور مسلکونه شول چې مثلا هلته دغه یو خبره ګرځېدلې ده که غواړي مثلا یا به تدوایی یا به مثلا تعلیم و تربیه وایي طبعا دا زمونږ د ټولنې زمونږ د خلکو په استوالي باندې دلالت کوي
مریم جان مکه مننه چې د ازادي راډیو د مخکښو ښځو په پروګرام کې مو برخه راسره واخیسته
ډېره مننه کوم شي بس له تاسو نه چې ما ته مو وخت راکړ چې یو څو شي له تاسو سره د مخکښو ښځو په پروګرام کې چې مو د خپل خوښې سره زړه خاله وکړم
ځوان دا څوک یې چې ګولې اورېدې د خپل نیکاو د بابا پر کلی دې هجیرا کې دې خپلوان پراته دې څوک یې پرون څوک یې بابا وشتلې ځوان دا څوک یې چې ګولې اورېدې
نشتے جنازے را پاتے دمر گچھو کلے کو رکھستے پشنو جل کو باندے دو دو نگر دے وانا خبر سوے کابل او رکھستے دفتائی تا پار جوانا مور وقت دقبل بابا پور میں نصر و رونا پھر دورا رہ دے دا ابھی پاگیس کے وینی کرم او ما شم کو بنا جوانا تا سوکی چھے گولے اور رہے چه بیا داس و زیدل دستی دپی غلط شنو تا گلونه.